د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې اوساته خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایه رئیس د دې کمیسیون اجرات نیمګړی بللی دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ترکیه وایي امریکا باید د دې هیواد سره ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په پای کې د یو کلی زرغغونه راډیو ډرامه هم وړاندې کیږي، خو له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوښ شي چې خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د چین په پلازمینه پیکینګ کې دی. د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوال وایي تېر شپه د ولسي پاڅون اووه تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یوځای سوي دي او د ایران پوځ وایي په هغه باروړونکې الوتکه کې چې د ایران پلازمینې ته نږدې رالوېدلې له شپاړسو سپرلیو څخه یوازې یو تن ژوندی وتلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د محل د چین په پلازمینه پیکینګ کې دی. شغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دی به هلته له چینایي چارواکو سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسې په اړه به د امریکا د هڅو په اړه ورسره وغږیږي. خلیلزاد د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین رول مهم بللی دی او لیکلی دی چې دی به په دې سفر کې له چین سره د افغانستان د سولې په اړه د یو ځای کار کولو پر څرنګوالي غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی تېره ورځ په عربي متحده اماراتو کې وو او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عاطف مشل سره ولیدل. نوموړي پر ټویټر پاڼه لیکلی چې له دغو مشرانو سره یې د افغانستان د سولې پروسې پر پرمختګونو بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې زلمی خلیلزاد چې د جنوري له اتمې تر یوویشتمې نېټې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی، هدف یې دا دی چې چارواکي د بین الافغاني سیاسي جوړجاړي زمینې برابرولو ته وهڅوي. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوال وایي تېر شپه د ولسي پاڅون اووه تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یوځای سوي دي. انجینیر الف شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د فیض آباد ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې توظیف ول چې د پوستې له وسلو او مهماتو سره طالبانو ته اوښتي دي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او په دې پوسته کې ځای پر ځای سوي دي. د لسم ریاست یو کارکونکي چې د یو لوړپوړي چارواکي د ساتنې دنده یې درلوده په کابل کې پر پولیس ډزې کړې دي. که څه هم د کابل پولیسو نه دي ویلي چې دغه کارکونکی د کوم چارواکي ساتونکی و، خو وایي هغه مهال چې پولیسو غوښتل د موټر تورې شیشې یې پاکې کړي دغه ساتونکي پر پولیس ډزې وکړې. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند بصیر مجاهد ویلي چې دغه کس تر پیښې وروسته د کابل د ولسمې ناحیې په مربوطاتو کې په تیښته بریالی سوی دی، خو وایي د نیولو هڅې یې پیل سوي دي. د لوړپوړو چارواکو د خوندیتوب ریاست تراوسه د ایران پوځ وایي په هغه باروړونکې الوتکه کې چې د ایران پلازمینې ته نږدې رالوېدلې له شپاړسو سپرلیو څخه یوازې یو تن ژوندی وتلی دی. دغه الوتکه له قرغزستان څخه الوتلې وه چې د تهران په 40 کیلومتری کې په کراج ښار کې ولوېده. راپورونه وایي دا بوئنګ 908 ډول الوتکه د کراج په هوایي ډګر کې د کښېناستو پر مهال له لیکې وتلې وه او له یوه دیوال سره ولګېده او بیا یې اور واخیست. د ایران پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د الوتکې انجینیر ژوندی پاته سویدی او اوس په روغتون کې دی. د ایران د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر دولتي تلویزیون ته ویلي چې اوه مړي د الوتکې له پاته شونو څخه موندل سوي دي او د نور مړو د موندلو هڅې دوام لري. دا لا هم معلومه نه ده چې د الوتکې د کوم هیواد وه. د ایران د هوایي ملکي چلند ادارې ویاند ویلي چې د الوتکې د قرغزستان وه، خو د قرغزستان پلازمینه بشکیک ته نږدې د مناس هوایي اډې یوه ویاند ویلي چې الوتکې د ایران د پیمان ایر شرکت پورې اړوند وه. د ایران د پوځ یوه ویاند دولتي تلویزیون ته ویلي چې الوتکه او سپرلیه د ایران ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ریاض کې ویلي چې سعودي چارواکو خپله هغه ژمنه تکرار کړې چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي له قاتلینو سره به حساب کیږي. مایک پومپیو د سعودي عربستان پاچا سلمان او واکمن ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره تر خبرو وروسته ویلي چې دواړو مشرانو منلې چې له هغو کسانو سره چې د دې قتل مسؤلین دي حساب اړین دی. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سیایي په ارزونه کې ولیعهد محمد بن سلمان تورن سوی چې د جمال خاشقجي د وژلو امر یې ورکړی دی. جمال خاشقجي چې د سعودي د رژیم منتقد و، د اکتوبر پر دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي په قنصلګری کې په مرموز ډول ووژل سو. سعودي چارواکي د دې وژنې د امر کولو تورونه ردوي. اوسمهال په ریاض کې 11 کسان د خاشقجي د وژلو په تور تر تحقیق لاندې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې که چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، ترکیه به له اقتصادي پلوه وځپل سي. ترکیه ګواښ کړی و چې په سوریه کې به د امریکا پر هغو متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسله والې ډلې پر ضد جنګېږي. د دوشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ټرمپ همدارنګه کوردي ځواکونو ته هم خبرداری ورکړ چې ترکیه دې نه پاروي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان یوه ویان بیا د دوشنبې په ورځ په ټویټر ویلي د سعودي او بخشی د سوریه کردان او کردی ملیشه یو برابر گرنل دیوالوی تیروتنه ده. نموری هم دارنگ ویلی چی ترکیه تمال ری چی متحده ایالات بله ترکیه سر استراتیجیک ملگرتیات درنوی وکری. ده خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو. تکل شوی چې افغانستان، ایران او هند راتلونکي میاشت له چابهار بندر څخه د اغیزمنې استفادې پر لارو چارو د بحث لپاره غونډه وکړي. په کندز کې معترض کاندیدان وایي چې که د دوی پر شکایتونو غور ونشي نو نورو لارو چارو ته به مخه کړي.
بلاخره که دی منگا خبرو ته اونه کتل نو دی مطمئن اوسیږی چې منگ به د ریاست جمهور انتخابات تحریمو او نه پریږدو چې دلته انتخابات پوشي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کوي چې پردی باید د افغانستان د هغو معنوي پانګو په اړه چې دا هیواد له افراطیت څخه ژغوري تیروتنه ونه کړي. په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې یوه څلورلارې د اساسي قانون په نوم ونومول شوه. په نړیوالو مسایلو کې به د ترکیې د حکومت د یوه ویان څرګندونې واورئ چې وایي متحد ایالات باید ترکیې ته خبرداری ورنه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه واورئ. تکل شوی چې په راروانه میلادي میاشت کې د چابهار بندر په اړه د دریو شریکانو یعنی افغانستان، ایران او هند ترمنځ غونډه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په دې غونډه کې به له چابهار بندر څخه د اغیزمنې استفادې پر لارو چارو خبرې وشي. یو شمیر افغان سوداګر وایي افغان حکومت باید په دې غونډه کې تر ډیره د چابهار بندر پر وړاندې پرتو سیاسي خنډونو او افغانستان ته د بازار موندنې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار د هوکړلیک د تعقیب له لومړۍ ناستې وروسته اوس ټاکل شوی چې په فبروري میاشت کې د یادو هیوادونو ترمنځ بله ناسته هم جوړه شي. افغان حکومت وایي په دې ناسته کې به تر ډیره له چابهار بندر څخه د اغیزمنې ګټې اخیستنې په تړاو بحثونه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چابهار بندر په تړاو به راتلونکي ناستې په هندوستان یا افغانستان کې جوړ شي. له ناستو زموږ هدف دا دی چې وکولې شو له چابهار او شمیر نورو لارو څخه د افغانستان د صادراتو لپاره اغیزمنه ګټه واخلو. دا یوه تخنیکي ناسته ده چې څنګه موږ کولی شو چې له چابهار بندر څخه څنګه ګټه واخلو.
ښاغلي قوقندي وویل چې د غونډې ځای تر اوسه پورې نه دی مشخص شوی. چابهار بندر چې تیر کال د ولسمشر اشرف غني او د ایران او هند مشرانو لخوا رسمن پرانیستل شو، تر ډیره هند راغولی. تمه ده چې دغه بندر به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند به هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د همدغه بندر لاري منځنۍ اسیا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولې چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازیو له غونډې وروسته د هند دولتي شرکت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نومبر میاشت کې د چابهار بندر پروژه له هغو بندیزونو مستثنا کړه چې امریکا پر ایران لګولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي بیا وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه نږدې 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ایران هڅه کوي چې چابهار بندر د ریل پټلۍ په واسطه د زاهدان له لارې چې له پاکستان او افغانستان سره پوله لري له مشهد ښار سره چې ترکمنستان سره نښتی وصل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال توفیق داوري د دوشنبې په ورځ د چابهار بندر په تړاو راتلونکي ناستې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید په دې ناسته کې تر ډیره د چابهار پر وړاندې پرتو سیاسي خنډونو او افغانستان ته د بازار موندنې په اړه خبرې وکړي.
افغانستان حکومت زه فکر کوم په دې ناسته کې باید اول دغه سیاسي ستونزې په دې باندې ډېر بحث وشي او یو جدي اطمینان د هېواد پانګوالو ته ورکړل شي. د دې خبرو په نتیجه کې چې که چېرته هلته نوره پانګونه کېږي یا د هغه لارې نه مالونه تګ راتګ کوي، دوی ته به کوم مشکل او ستونزه او کوم محدودیت به په دوی باندې نه وي. بله دا ده چې بنیادي امکاناتو برابرول هلته د دې هندي شرکت د خوانه دا ډېر ضرورت دي، دا نه تنها افغانستان ته بلکې هندوستان ته هم مهم دي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د چابهار بندر په ودې او پراختیا سره به د افغانستان په ترانزیت او اقتصاد کې د پام وړ پرمختګ راځي او له دغه هېواده د ډېرو صادراتو زمینه هم برابرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنیو چارو وزارت لخوا وروستي اقدامات د دې باعث شوي چې د ښار امنیت په نسبي ډول ښه شي. یو شمیر د کابل اوسیدونکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه اقدامات دي وغځول شي او لنډمهاله دي نه وي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا پروسه باید یوازې په کابل پورې محدوده نه وي او ولایتونو ته دې هم وغځول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ رادیو د خبریالې فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د ځمکو د غاصبینو، غیر مسؤوله وسلوالو، ویر خبرونکو او د قانون پر وړاندې د بیغوره کسانو په تړاو د کورنیو چار وزارت د وروستیو اقداماتو په اړه د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي دغه چاره د دې لامل شوې چې دوی د ښار د امنیت په اړه ډاډمن شي. یو شمېر خاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ښار امنیت په نسبي ډول ښه شوی او هیله ده چې دغه اقدامات وغځول شي.
ابو بکر زالاندیم، رښتیا هم په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت کوم نوې مشرتابه چې ده یو څه تر ډیره بریده بدلون راوستلی په امنی ډګر کې. ولې رښتیا هم باید هغه ونیول شي او دغه راز د قانون پنجې ته ورسپارل شي. نو دغه کار یې زه ستایم.
ګلاله په کابل کې اوسېږو، موږ وختونه له حکومت نه دا ده چې دی باید دا غله چې کوم وزارت لخوا نه هغه شوي دي دا باید ونیسي او ورپسې وګرځي. دی آر کله همدغسې هغه کړی، اقدام یې کړی ده خو عملي کارونه نه کوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي ماښام مهال به د غلو او سرغړونکو کسانو له ډاره په ویره ګرځېدل. وسلوالې غلاوې، د نقلي وسایطو غلا، انسان تښتونې او د ویرې خپرول هغه څه دي چې کابل ښاریان یې اندېښمن کړي وو. اوس دوی وایي اندېښنې راکمې شوې او له کورنیو چارو وزارت نه غواړي چې په وروستي اقدام کې د قانون ماتونکو پر وړاندې جدي واوسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د اوسیدونکو د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي اقداماتو د بدلون خبره کړې ده. دغه وزارت د ټولو هغه کسانو چې د قانون خلاف چارې ترسره کړي او له خلکو یې باج اخیستی او یا هم قانون نقض کړی یو نوملړ خپور کړی او له خلکو یې غوښتي چې د دغه کسانو په نیولو کې ورسره همکاري وکړي. تازه د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري. د دغه وزارت ویل مرستیال نصرت رحیمی وایي چې د قانون ماتونکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت اقدامات عملی بڼه هم لري.
هر برخه کې چې انتشارات شوي دي، د غمري صادر شوي دي او د افغانستان د خلکو تر غوغو پورې ورسېدل دي، په دوه هر برخه کې عملی اقدام تر سره شوي دي. دا هم همدغه دی چې هر برخه کې چې اقدام تر سره کیږي هغه بلند محاله نه وي، هغه به اوږد محاله وي او عملی ګام وي.
د کورنیو چارو وزارت وروستي اقدامات له عامو خلکو سربیره د ملي شورا او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو له هرکلي سره هم مخ شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د دغې جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کورنیو چارو وزارت له تازه اقداماتو هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا هر څه نمایشي نه وي او تر کابل پورې هم محدود پاتې نه شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کوي چې پردی باید د افغانستان د هغو معنوي پانګو په اړه چې د هیواد له افراطیت څخه ژغوري تیروتنه ونه کړي. ښاغلي غني نن د تصوف د پیروانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې دوی ته به د حج او اوقافو وزارت په چوکاټ کې یو معینیت رامنځته کړي. ولسمشر همداراز د لوړو زده کړو وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ او همداراز د پوهنې وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په فرهنګي نصاب کې د تصوف اړوند مضامینو ته ځای ورکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان مانوي ارزښتونو ته په اشاره سره وای، تصوف د افراطي ځوانانو لارښود دی او دا دینی پدیده له هغو ریښو سره تشبیه کوي چې په وینا یې تر کومه چې دغه ریښې پیاوړي وي ونه لمنځه نه ځي. ښاغلي غنی د دوشنبې په ورځ د تصوف پیروانو یوې ناستې ته په وینا کې له دوی وغوښتل چې د دغې طریقې د پیاوړتیا لپاره لاس په کار شي او د صوفیه طریقې متنونه راټول او چاپ کړي. ولسمشر غنی وویل هغو کسانو ته چې په افغانستان کې د تصوف تاریخ په اړه خاص څېړنه وکړي جایزه ورکوي.
هر کس کوتور ماند از اصل خیش
موږ نن د ټولنې د یو ځای کولو او نښلولو لپاره سره راټول شوي یو. د افراطیت یو دلیل دا ده چې موږ سره بیل شوي یو او هر تعبیر ته مراجعه کوو. ځوانانو ته باید لارښوونه وشي. اوس مهال اساسي ستونزه دلته ده، هغه ځوانان چې نن افراطیت ته مخه کوي فکر کوي چې موږ کوم بنسټ نه لرو.
ښاغلي غنی دې ته په اشاره سره چې تصوف ته په افغانستان کې کار نه دی شوی وویل چې نور هیوادونه د مولانا جلال الدین بلخي په څیر په مانوي ارزښتونو ویاړي، خو په وینا یې افغانستان د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې برخه کې فرهنګي فقر سره مخ کیږي. افغان ولسمشر همدارنګه لوړو زده کړو وزارت، اطلاعاتو، فرهنګ او پوهنې وزارتونو ته هم سپارښتنه وکړه چې د افغانستان په فرهنګي نصاب کې تصوف ته ځای ورکړي. تصوف چې په یو ډول عارفانه او زاهدانه طریقه ده په افغانستان کې ځانګړی ځای لري. قدریه، چشتیا، نقشبندیه او سرودیه طریقې دا مهال په افغانستان کې ډېر پیروان لري چې ډېری په کابل او هرات کې میشت دي. افغان حکومت په داسې حال کې له افراطي پدیدو د افغانستان د ژغورلو لپاره تصوف مهمه پدیده ګڼي چې سمو د مخکې د میلاد النبي په مناسبت په یوه غونډه کې په کابل کې د اهل تصوف په پیروانو انتحاري حمله وشوه او وسل ویښتنه پکې ووژل شول. په دغه ناسته کې بیا د تصوف برخې پیروان وایي یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې دینی او مذهبي مسایلو ته لمن وهي، سو په دغه هیواد کې معنویت له منځه یوسي. د قدریه تصوف پیرو لطف الله قادري ټینګار وکړ چې په اسلامي نظامونو په ځانګړي ول افغانستان کې باید د اهل تصوف لارښوونه ته چې لوینې تویدنې مخنیوي کوي درنوي وشي.
بغیر د خانقانه، بغیر د هغې راسخینو او حقانی علماونه دا نظامونه نشي چلېدلی. معینیت تصوف اسلامي د دې یو اهم ضرورت و، د څو لسیزو نه ضرورت و.
د چشتیه طریقې یو پیرو حمید حیدری بیا له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د سولې او سیاسي مسایلو په برخه کې د اهل تصوف طریقې له پیروانو سره هم مشوره وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کندز کې د ولسي جرګې یو شمېر معترضو کاندیدانو او پلویانو یې د انتخاباتي کمیسیونونو پر ضد لاریون وکړ. دوی حکومت ته هم خبرداری ورکړ چې که په وخت سره د دوی پر غوښتنو غور ونه کړي نو په غیر مدني تحرکاتو به لاس پورې کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د راپور برابر کړی.
په کندز کې معترضو کاندیدانو او سلګونو تنو پلویانو تظاهرات ترسره کړ او دغه ورځ پر دولت او د انتخاباتو پر کمیسیونونو غږ وکړ چې عدالت تامین کړي او پرته له هغه دوی پر غیر مدني تحرکاتو لاس پورې کوي. په کندز کې دو تنو معترضو کاندیدانو عزیز الله امیری او عبدالغفور هوتک په دې اړه رسنیو ته وویل چې په دې ولایت کې خورا ډېرې درغلۍ شوي او که د دوی شکایتونه په سمه توګه ونه څېړل شي نو دوی خپلو مظاهرو ته ادامه ورکوي.
مخکې مخ خپل ټول اسناد مدارک دی دولت ته کمیسیونونو ته وړاندې کړي وو. دوی د د ظالمانو په طرف ولاړ دي، هم رئیس د اجرایه، هم رئیس جمهور، هم سیاسیون. د منګه آخري پریکړه هم دا ده چې دوی عدالت نه غواړي. منګه هم د ریاست جمهوری انتخابات په هیڅ عنوان نه غواړو.
بل اخره کدی منګه خبرو ته ونه کتل نو په دې مطمئن اوسېږي چې منګه د ریاست جمهوری انتخابات تحریمو او نو پریدو چې دلته انتخابات وشي. په دې چې د منګ ملت چې ډیر په سختو شرایطو کې لاله رای ورکړله، ولې ورته به احترامي وسوله؟ دا ډیر موږ ته سخته ده.
دغه مترس کاندیدان او پلویان وایي که چیرې بایومتریک شوي رایې له غیر بایومتریک شوو رایو جلا نه شي، نو په هغه صورت کې دوی په کندز کې د ټولو دولتي ادارو دروازې تړي. د دې ولایت د ولسي جرګې یو تن مترس کاندید زبی الله مجدی په دې اړه رسنوی ته وویل:
ما خوانه عزیزم که تمام مراکز رای دهی در
زموږ غوښتنه دا ده چې بایومتریک شوي رایې باید له غیر بایومتریک شوو رایو جلا شي، او دغه راز باید ټولې رایې له سره وشمیرل شي، او پرته له هغه موږ خپل مدني تحرکاتو ته ادامه ورکوو. په ورته وخت کې د مترزو کاندیدانو پلویان هم خبرداری ورکوي که چیرې د دوی رایو ته درناوی ونشي، په هغه صورت کې دوی په خپلو سیمو او ولسوالیو کې ولسمشریزې ټاکنې تحریموي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي محب الله خان په دې اړه وویل:
کوم قوت چې په موږ ملت کې ده، دا هر انتخابات چې کېږي په ملت کېږي. موږ نه غواړو دا انتخابات په کلیو کې یا په شاوخوا مثلا ولسوالیو کې چېرته موږ نفوس لرو، د دې ممانعت کوو، دا نه پرېږدو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په کندز کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له چارواکو سره خبرې وکړي، خو ونه توانېده. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې دغه مترزو کاندیدانو د تحسن خیبي په درولو سره په کندز کې د ټاکنیزو کمیسیونونو دروازې تړلې وې او خبرداری ورکړی و که په وخت سره د دوی وړاندیزونو ته پاملرنه ونه شي، نو د دې ولایت ټولې لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په بلخ ولایت کې خلک شکایت کوي چې له ازبکستان څخه مزار شریف ښار ته د برېښنا بیه نسبت نورو ولایتونو ته څو چنده لوړه ده. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی د راپور له مخې د مزار شریف د بېلابېلو ناحیو لسګونه قومي مشرانو او وکیلانو پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې له حکومت او د برېښنا له ریاست څخه وغوښتل چې د وارداتي برېښنا بیه پر عامو وګړو کمه کړي.
د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول شوي دي او د بلخ برېښنا له ریاست څخه د مصرفي برېښنا په بیه کې د کموالي غوښتنه کوي. د مزار شریف د دولسو ناحیو د ګذرونو لسګونه وکیلان وایي چې په بلخ کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د فی کیلووات مصرف بیه شپږ اشاریه پنځلس افغانۍ ده. حال دا چې د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په نورو ولایتونو کې د یوه کیلووات برېښنا بیه دوه اشاریه پنځلس افغانۍ ده. دوی په بلخ کې د برېښنا په بیه کې د کموالي غوښتنه کوي.
از دولت مرکزی، از ریاست محترم برق، از تمام کسایی که در این راستا صلاحیت چه دارن، قدرت چه دارن، امیدوار هستم که یک کمی که به حال از مردمان دل بسوزارن و قیمت برق کاهش بدن که مردم تا بتونه از نور برق به صورت درستش استفاده بکنن.
برق از کشور همسایه ما ازبکستان در حدود 64 الی 70 کیلومتر مسافه قرار داره. به اینجا بالای ما یک کیلووات برق 6 افغانی و 25 پول میشه. 482 کیلومتر مسافه کابل را با این کوه ها و زایات برق کیبل و سالنگار تای میکنه. در اونجا برای کاتگوری یعنی 1.5 افغانی، 2 افغانی، 2.5 افغانی شه.
در بلخ برېښنا اداره مسئولان هم وایي چې دوی د برېښنا د بیې د کموالي په خاطر د مزار شریف د ښاریانو غوښتنې، شکایت او وړاندیزونه د برېښنا له مرکزی ادارې سره شریک کړي دي او هڅه کوي دا ستونزه ژر حل شي. د بلخ برېښنا ادارې مشر محمد نسیم گنجی:
نگرانی ها و یا شکایتی که مردم دارن قبلا هم داشتن و که ما اماره را به دفتر مرکزی خبر دادیم دیگه. در این مورد هر وقت که تصمیمی از مرکز به ما مواصلت کنه، ما در حسی تطبیقش اقدام خواهیم کرد.
در مزار شریف خلق شکایت لری چه در برېښنا د بیې د قیمت لوړوالی سبب شوی ترسو خلق د خپل مصرفي برېښنا پیسې په وخت ورنکړي، او همدا مسله به شوی چې د برېښنا ریاست د مصرف شوی برق د پیسو په راټولولو کې له ستونزو سره مخ شي. د بلخ د برېښنا ریاست مشر محمد نسیم گنجی هم وایي چې اوس مهال کابو 1.5 میلیارد افغانۍ خلک له دې ریاست څخه پوره وړي دي.
تقریبا حدود 1.2-1.3 میلیارد افغانۍ ما برای ادارات دولتی فابریکات و اشخاص افراد پیش ما باقی دارست.
د یاد ولورده چې مزار شریف ښار په یو شپه ورس کې سلتر یو سرشل میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري. خو د بلخ برېښنا ریاست مسؤلان وایي چې اوس مهال اویا تر اتیا میگاواټ برېښنا له ازبکستان څخه دې ولایت ته را لېږدول شوې ده. مجیب حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ویانا زار شمس الحق د کونړ ولایت د چکی داری ورساری نیم. زمونږ د سامسول کلی سارکم نشته د مکتب هم نه لري او وایي چې تعمیر د مکتب جوړ شي او سارکم نه لري وایي سارک زر تر زره زمونږ دا مشکل حل شي. السلام
السلام علیکم د آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته پس سلامونه. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا د شیرزاد ولسوالۍ په دې سړک باندې عمومي سړک ته روان دی. دا د شیرزاد باندې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر خوښ یو. زموږ سبزیجات اوس ډېر ښه ټیم باندې رسېږي جلال آباد ته. مخکې دا سړک خراب و، ډېر وخت یې اخیستلو او موټر به موږ سره په ډېر لګښت و. سرکاري به بیا هومره پیسې نه کولې. سرکاري به موږ بیا په ګلمرار منډۍ کښې همداسې پرېښودله او اوس موږ ډېر خوشحاله یو. اوس موټر موږ سره ارزانه دي او په دې سړک باندې د کار نور هم تېر شي.
السلام علیکم، زه احمد ګل د هرات له اړیکه نیولې. زه د غټ موټر چلوونکی یم. موږ د دولت نه دا خواهش دی چې دغه د نیارو پولیس د فرا د نهن پوستې سمې کړو. موږ د فرا د ولایت د پوستې پولیس سره ډېر تنګ یو. دغه د فرا د کمانډان د ملي د والي زور نه راځي. دا ټول په دغلا کښې ورته شریکان دي. د هر موټر نه 15,000 5,000 روپۍ اخلي. مسلمانان وي، موټرې ور وي، په تیګړۍ ور ولي. موږ د اشرف غني نه دا خواهش دی چې دغه پوستې وغمه وخوري.
بلے السلام علیکم، کریم اللہ زرحید خبر کوم د خوست ولایت خبر ہے ولس والا نا ستونزا دغه ده چې دلته روشن خدمات بالکل د صفر سره ضرب دي. انټرنیټ خې بالکل کار نه کوي. ټلیفوني اړیکې هم بالکل خرابې دي. د یادادیو نه مخیله دا ده چې زمونږ دا ستونزه مسؤولو چارواکو ته ورسوي تر څو په دې اړه اقدامات وکړي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمنو اورېدونکو، وړاندې په خپرونه کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خلک وایي د وچکالۍ له کبله د ستونزو د حل لپاره د رغونې په پروژو کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي.
موږ کله چې په هیڅ شي کې زموږ سره مشوره د ناوې د سپین ږیرو سره نه کېږي.
د دې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره ازادي راډیو واورئ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې حکومت وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي. د ترکیې د حکومت ویان نوو نن وویل چې امریکا همداراز باید ترکیې ته د خبرداری له ورکولو ډډه وکړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې که په سوریه کې پر کورد ملیشو حملې وکړي نو واشنگټن به انقرې ته اقتصادي زیان واړوي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د امریکا پر وړاندې د ترکیې د حکومت خبرګون جدي و. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویاند ابراهیم کالین نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، انقره د داعش او کردستان کارګر ګوند سخت دریځو ترمنځ هیڅ توپیر نه ویني. دا ډله چې په سوریه کې د کورد د ډیموکرات ټولنې په نوم فعالیت لري د امریکا له ملاتړه برخمنه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر پاڼه لیکلي چې ترکیه باید په سوریه کې کوردان هدف ونه ګرځوي، کنی امریکا به یې له اقتصادي ویجاړي سره مخامخ کړي. ټرمپ همداراز کوردانو ته خبرداری ورکړی چې ترکیه ونه پاروي. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړې کوردان سخت اندېښمن کړي او د ترکیې د نظامي عملیاتو له تهدید سره یې مخامخ کړي دي. انقره وایي د کوردانو پر وړاندې به عملیاتو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکا دفاع چارواکو له قوله لیکلي چې له سوریې د نظامي تجهیزاتو ایستل پیل سوي دي. په راتلونکو څو اونیو کې به شاوخوا 2,000 امریکایي سرتیري هم له سوریې څخه ووځي. له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو پریکړې د امریکا متحدان حیران کړل او په سوریه کې کوردان یې سخت غوسه کړل. په همدې حال کې د امریکا په کانګرس کې سخت انتقادونه پیل شول او د امریکا دفاع وزیر جیم میتس ارسو چې له خپلې دندې استعفا وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له اوو د سهار تر اوو له ازادۍ راډیو او د سهار لوو د وخت تاسو کولی شئ چې د ماښام لوو د سهار تر اوو له امریکا غږ